تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې. تاسو موږ خپل ازادي رادیو څخه اورئ. هوا خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو د پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسیدلی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغې پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد دل ورلد کټل لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی وي.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داس حال کې مني چې هغه د درې نور امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا به چې نن هغه ته وړاندې کړي وي رد کړي. حمدالله محب چې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه، وایي چې له خپل دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایی ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایی رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیژي او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت په ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ، د یاسین په نوم د داعش د یوه قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي ترڅو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي، ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې تر څنګ ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریې ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریې حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب ښار چې د یاغي وسلوالو وروسته سنګر د پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره مهم مرکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوي چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
د تیر ورځ د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادي راډیو ته استولې، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړې دي. خو د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې راغلي چې محمد اشرف خاني د دوی استعفاوي منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غني د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو استعفاوې د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي وایي چې په حکومت کې پراخ کورني اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډله ییزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته څیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن ده دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي. هغه وایي د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو تر څنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې لري اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا او لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر شي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تمکی وو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدي وایي ولسمشر محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدي سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور واړه امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامیس په غزنی کې وو، او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا کله چې ځینې نور سیاسي مسایل هم د پدې کې سره غوښتي شامل وشي دي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي، او مغه وشي نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولې خو په کوم وخت مسد صاحب چې دا معرفي کول نو هلته یې داسې ښکاره کړې چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې ده وکړلې، ولې متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنل او دغه استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ، ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو، او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف اتمر صاحب باید خلکو ته وایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته وایي چې کوم ملي ګټې وي چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه دی یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد هغه ته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کومه پوښتنه وي. دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب دي، حکومت مامورین باید جوابگو خلکو ته وسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب روسي پښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوری ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ورداخليږي؟
دا کوم خط کې سلی کلی دي، خو په ټولو صحافت کې رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وې موافق وې، او څنګه کېدای شي چې په دې ټولو ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع څه توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا ملت ته څه د حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګیاسته. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ونه وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همداراز د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همداراز د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، د اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې، په دغو سیمو کې زرګونو کسانو زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې. د هغوی ټولو زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی هم له جګړو ستړي دي، هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمري ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پر لتروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تکړه چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیره ساقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې
ته راوبولو او ورته وایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان د جنگ خسته شدن و سوله میخواین.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثقیب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغېز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخی په پا پاکستان کې یو شمیر ملت پالا سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د داعش ته لیکت خبرداری ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پا پاکستان کې ملت پالا سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په ګاونډ بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره افغان لوری د خپل پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات په کار اچوي.
چې مثلا دغه د افغانستان ثبات ګواښي یا مثلا او دا ښکاره خبره ده دا اوس مثلا دغې مدرسو څخه هغې څخه د افغانستان ته تروریستان را انتقالېدل د غزني جګړې ښه بېلګه ده. همداسې نور نور یعنې موږ ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بېثباتۍ لامل ګرځي هغه افراطیت او ترهګري ده هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرېنږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوی لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار رانیسي، په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نیسي، په افغانستان کې لبین نه نیسي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
د وی افغان حکومت باید وی خوسی او سرلوس یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وی د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې ولوی ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 55 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبره ای که دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتن، گفتین که کمیټه
د تیر شپې ناس کومه نتیجه نه درلوده او مونږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړ شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمه غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملی بڼه خپله کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او محل ویش په اړه هم طرحې وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمېرل کېږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. کفایه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي که ما قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه به اغېز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بله کومه ګټه نشي لرلی.
ښاغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوري ریاست د تخنیکي لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم چې په خړو بورو کې بستا دي په ترین کوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړی دي. خو د دغه ګودام مخې ته لوړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلي په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او که نه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالی او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري. د اروزګان مرستیال والی عطاولا فضلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالی ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوست هیواد هندوستان د خوانه چې کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې وه، بیا د اروزګان کومه سهیمه چې وه غنم موږ ته دلته رارسېدلي دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي. د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنګ نه متضرر شوي جنګ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلو ګرامه په اندازه کومک.
له دې سره په اروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوي غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوی چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې حتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریې حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کیږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تېره اونۍ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه